سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو کولی شئ زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر تاسو رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې بڼه وګورئ او واورئ. پیل په خبرونو کو د بغلان ولایت د مرکز پلخمری په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنې مرګ شوبلې خبرونه رسیدلې دي. سرچینو د پلخمری د مرکزی رښتون د صحی چارواکو په حواله ویل دي چې له چاودنې وروسته د شاوخوا ډیر شو کسانو مړی دی رښتون ته اورل شوې دي. د سرچینو چې غختلی هویت افشاشی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لزګونه نور کسان هم پکې ټپیان شوی دي. د خالد پونوم یو عینی شاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د جا صورت مې داخل ته کفانه طرفات خیلی زیات داره لږه چې داخل شو متوالی سن دي د جا زخمیه شبرته نور کښیدای ستاندې.
د طالبانو د حکومت مرستيال ویند بلال کریمی فرانس پریس خبري اژانس ته چاودنه تایید کړې ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه ورته څه نه دی ویلي. د دې چاودنې مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیاګانو د پخوانی ورته حملو مسؤلیت دایښ منلی دی. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژي سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د اړې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتر کې د زمکی په 10 کیلومتر جوړ تل کې و. د روانه اونۍ کې په افغانستان کې درې زلزلې ده. د شنبه په ورځ وی زوروري زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و د هیواد لویدیځ سیمې ولړزولې. په دې سیمې کې د چهارشنبه په ورځ بیا په همدې کچه سخت زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننې زلزلې د طرفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي او د اسرایل په وړاندې د فلسطینیانو ننګ وکړه. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهرچیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطین نن له مبارزې څخه هم لا تړه کړې دي. په عین حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لزګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکمالاتي بیز په څلور لار کې راټول شول او د فلسطینیانو په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی. په ایران او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهره وشوه. لکه څنګه چې مخکې ویل، زرګونه کسان او ایرانیان نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو څوته راوتلی وو. د شوټ پریس د خبريال د راپور مخې متارزانو په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه لیکدول په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. په نورو خارونو کې هم ورته مظاهره شوې دي چې په ترڅ کې متارزانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولای دي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیل او د صدر اعظم په ګډون لاجک پړو اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ. بلخوا په داس حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پوز د ځمکني عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیل نن له غرمې څخه د څولک غرمې په بخښنه سره نن له غزې څخه د ټولکو ملکی وګړو د استول امر کړی دی. د امر روس له حق ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو او فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د ترنګې له شمال څخه د ټولو یو لسلک خلکو د وټلو خبرداري ورکړی دی. د اسرائیل فرمان چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په مورس صادر شوی د غزې ټولو سیدونکو ته د دې ترنګې د جنوبی نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې خر کې په جوړو شو تونلونو کې پټیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې په بغلان کې د روستي برید له کبله څومره کسانو ته تلفات اوښته دی او همدارنګه په دغې ولایت کې د شوي زلزلې په اړه به هم روستي جزئیات درته ولرو. همدارنګه هرات ته به ورشو چې هلته په هرات کې زلزله ځپلو سره څومره مرستې شوې دي او هغه مرستې چې د بیلابیلو ولایتونو دغې زلزله ځپلو ته راټولې شوې دغه کسانو ته رسیدلې دي او کنه. همدارنګه په یو ویډیو راپور کې به دا هم را سره واورئ وګورئ چې ځینو ښځو په کابل کې دغه زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړې دي. دا چې په دې مرستو کې څه شامل دي په دې اړه هم وروسته جزئیات درکوو. وربشو اسرائیلو ته هم چې د حماس ډلې او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې روستي جزئیات څه دي. همدارنګه د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د بغلان ولایت په مرکز کې نن په یو برید کې چې په یو جماعت کې رامنځته شوی د لمانځه پر مهال باندې ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وایي چې روستي جزئیات دغه پیښې په اړه څه دي؟
سلامونه. د شمالي ولایت بغلان په پلخمري خار کې چاودنې درنه مرجوبه اړولې ده. د پلخمري په روغتون کې وي سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته نږدې ډېر جسدونه وروړل شوي دي. یو شمېر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 500 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي دي. عیني شاهدانو ویلي چې پیښه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پلخمري د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په نوم جومات کې شوې ده. د خالد په نوم د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه. د ده په وینا تلفات یې خورا زیات دي او ادعا کوي چې انتحاري حمله وه. یو شمېر ټپیان د ده په وینا روغتون ته انتقال شوي او نور ټپیان لا هم دغه جماعت یا تکیخانی څخه د رایستلو په حال کې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو یوازې د پیښې د پیښه تایید کړې ده، خو په پیښه کې د اوښتو تلفاتو او د چاودنې د نویت په اړه یې څه نه دي ویلي. روجرز خبري اژانس د مولوي هاشمي په نوم د یو سیمه ییز طالب چارواکي له قوله خبر ورکړی چې د دغه پیښې قربانیان روغتون ته انتقال شوي دي. که څه هم د پیښې څرنګوالی تر دې دمه نه دی معلوم شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ښایي دا یوه انتحاري حمله وي، ځکه ډېر زیان یې اړولی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعهګانو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ځپلو او تقریبا له منځه وړلو خبر ورکړی، خو دغه وسلوالې ډلې وخت نا وخت په دغه ډول خونړیو بریدونو افغانستان کې خپل موجودیت غوښتلی چې ثابت کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان حسي په تلاش و چې د بغلان په مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې چې نن کومه برید رامنځته شوی و، کوم چاودنه شوې وه، د دې چاودنې جزئیات راسره شریک کړه. وړاندې په خبرونه کې به راسره د پلخمري نه آزاد خبریال هم یو ځای شي او د سیمې اوسنۍ وضعیت به هم راته وایي چې هلته په سیمه کې اوس مهال څومره ټپیان دي او همدارنګه طالب سیمه ییز چارواکي ورسېدلي دي کنه. خو کله دینه چې دې خبريال ته ورشو، ورزو په همدې ولایت کې چې نن سهار کوم زلزله شو و، د دې زلزلې په اړه باندې هم درنګ چې په هرات کې د تیری ورزي او د شنبې ورزي د زلزلې په اړه باندې روستي جزئیات څه دي؟ لیمې سپېڅلې ته ورزو لیمه جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وایي چې د بغلان د زلزلې روستي جزئیات او هم درنګ په هرات کې د زلزلو په اړه ته وایي روستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریده جانې. په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونی زلزلې ومه ورځ ده، د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلې ولرزوله. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریکتر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو، چې اوله یې نن سهار 4:13 دقیقې او دوهمه یې 5:40 دقیقې رامنځته شوه. د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د دغو زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري ښار یاد شوی دی. په بغلان کې د یاد شویو زلزلو په اړه کره معلومات تر اوسه موږ ته په لاس نه دي راغلي، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښتل، خو تر اوسه یې موږ ته ځواب رانه کړ. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. له دې وړاندې په دوو مرګونو زلزلو کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسېدونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویا نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځ زلزلې د هرات ولایت په رباط، سنګي، رنجل، کروخ، ګلران، غوریان، کوهسان او زندهجان ولسوالیو کې یو شمېر کلي ویجاړ کړي دي. د دې خبره ټپیانې درلودل چې روغتیایي ټیمونه روغتونونو ته دوی لیږدولې دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي، خو د دې په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بلې احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیل ناروغۍ هم رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یوه بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یا یوسیټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوه ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغي پیدا شوي، او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف $12 میلیونه بشري مرستې آمادګي نیولې ده. خو طالب چارواکي د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوالو لا ډیرې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس مهال خلک د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجلو مرستو ته موږ سره همکاري وکړي. فریده جانې
ډېره زیاته مدنه کور ودان لیما سپیڅلی و چې په بغلان کې د نننۍ دوو زلزلو همدارنګه په هرات کې د تیرې ورځې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع تمکیږو له هرات ولایت نه را سره همدا شیبه مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری ده چې دوی هرات ته تللي وو تر څو زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. عمری صاحب، تاسو ستړي مو شي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته تاسو وایي تاسو څو وخت هرات ته للی وی دغه د ژغورنې عملیات له دویم زلزلې وروسته پای ته رسیدلی دی او کنه؟
وعلیکم السلام. او له سلام نه تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته لږ شروع جوړ اوسه. موږ هم د شپه د زندجان ولسوالۍ نه هرات ښار ته رسیدو، او دقیقا چې دوامه زلزله شوې دي نور مالی او ځاني زیانونه اړول دي خلکو ته. او یو چې بل چې ډیره مهمه موضوع ده چې پرون مونږه په زندجان ولسوالۍ کې وو، نو پرون پر 3 بجو 3:30 بجو ډیر یو شدید طوفان په دې ولسوالۍ کې وشو چې دغه طوفان له امله مکمل لارې متړل شوې، او هغه خیمې چې ځینې سازمانونه، ځینې داخلي او بهرني نهادونه خلکو ته جوړ کړی و، متاسفانه چې اکثریت بیرته د دغه شدیدو طوفانونو له امله ویجاړ شوې، له منځه لاړې. او حتی په مغه شپه کې ډیر خلک له زندجان ولسوالۍ د کابل پر د هرات ښار پر لور حرکت وکړ، او ځینې خلک هم چلته پاتې شو په ډیر بد وضعیت. نو متاسفانه چې دغه
خیمه عمر صاحب که په ډیر راته دغه مرستندوی او ټولنه چې مرسته کړې و نړیوالو سازمانونو چې د مرستې را لېږلې وي په هرات کې زلزله ځپلو ته، دا د خلکو ته رسیدلې دي په ټوله ټوله چې دوی ژمنې کړې وي کنه؟
البته غل چل هغه توکي مثلا خوراکي توکي دي، یا ځین نور داسې خیمه، یا ځین نور اړین توکي هغه خلک ته رسیدلی دي، او په ځینو کلو کې حتی تر حده ډېر رسېدلي چې نورو هغه کلو ته ضرورت هم نشته. ځکه نن چې مونږ هم تللي وو ځینې مرستې مونږ سره وو ځینې خوراکي توکې په ځینو کلیو کې خلکو ضرورت نه درلود. حتی مونږ هلته د کوم مسؤول کسان چې دي هغوی ویلي چې هلته کافي مرستې رارسېدلې دي. اما متاسفانه چې اکثریت خلکو نه چې مونږ هم مصاحبه وکړې خلکو سره وغږېدو هغوی فعلا د کور یا د سرپنا جوړولو غوښتنه وکړه او تر څنګ د نغد پیسو غوښتنه وکړه. وایي که چیرې دغه نهادونه راځي دلته مونږ سره نغد پیسې مرسته وکړي. ځکه اکثریت ویلې چې هلته ډېر مونږ ته وسایل راغلي توکي راغلي. حتی وایي مونږ نه شو کولی چې دوی انتقال کړو ځکه مونږ ځای نه لرو مونږ سرپنا نه لرو خیمې ټول له منځه تللي دي. نو دغه وسایل هم ټول د طوفانونو او کچیر باران شپ دغه ته ټول لمنځه لاړ شي.
او مری سبلند کدام را تزوا کړی تاسو سیمې ته ورغلی وی هر څه مول نږدې په خپل سترګو کتلې دي. د خلکو تر ټولو مهم ضرورت چې اوس باید د مرستې چې د مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا راځي یا د زینو نور مشهور کسانو لخوا مرستې کې کډر راشد خان مرستو ته اشاره وکړو څه کول پکار دي دغه خلکو ته؟
از ما نظر اغلی شال داده چه دوی سر باید نقدی مرستی بشین زکه دوی فعلا نقدی مرست ضرورت لری او دا سیمه د خارس خډیره لری زکه احیانا سستونز دوی تا پیدا کیگی یا مثلا تا شدید توفانونه کیگی یا بیا زلزله کیگی دوی کچیره مثلا د خار خواه ترازی باید دوی سر پیسه موجودی چه دوی وکوله شی کرایه ورکی یا حد اقل یا سو محدود ورز لپاره لطا پا خار که زان تا کرونه اونیسی او ځان ته دسې مناسب
ځایونه
تر څنګ د تشنابونو ضرورت ډېرو تشنابونه نشته خلک په ډېرو مشکلاتو سره دي. همدارنګه د اوبو مشکل هم شته چې دغه غټ غټ ستونزې وي که چېرې دغه ته رسېدګي وشي انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ودان له کابل هرات ته تللی مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمري و چې د هرات د زلزله ځپلو وضعیت را سره شریک کړو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته اوس هم یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره اوس هم دفاع وزیر تلبیب تر رسیدل دی او تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. ورزو احمد تکل سپتا سیستړي مشه په خیر راغلی کته دې سفر جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تلبیب ته ورسید. اوستن به د خپل دې سفر پر مهال هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حمله د حماس د توندلارې ډلې له برید وروسته په لومړي سر کې او په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. اوستن په بروکسل کې وو او له هغه ځایه د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې څخه مستقیم تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي اوستن سره په دې سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلی دی چې د دفاع وزیر به د اسرائیل له خلکو سره د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره هر څه ته چې اړتیا لري باید ویلري. د پنټاګون مشر پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته خپل اسرائیلی سیال یواف ګالانت سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیل د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي او پوځي کشتیو چټک فعالیتونه تنظیمول. د شنبه ورځ له بری درسته متحده ایالاتونو د 200 ساعتونو پترڅ کې پسې ما کې خپل پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. اوستن دوهم امریکایي چارواکی دی چې په 13 ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پسې ما کې وو. هغه لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د پداسیال کې د چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 16 ملکی وګړو د استلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې مخکې ویلي وو چې اسرائیل د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وټلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په 9 ورځ ورکړل شوې ده د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې تړانګې د جنوب نری ساحلي سیمه ته ولاړ شي. د په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو تونلونو کې پټیږي. فریدا جانې
ډېر زیات مننه. کورودان احمد تکل و چې اسرائیل ته د امریکایي چارواکو د سفر په اړه روستي جزئیات راکړل.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
بیرته به د هرات زلزلې ته ورشو. په کابل کې ښځو د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستو یو کمپاین پیل کړی دی چې پکې له خلکو څخه پیسې او نور شیان غونډوي. د اکتوبر پر 1 او بیا پر 11 د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې زلزلو زرګونو کسانو ته مرګ شو، بل واړول او لوی مالی زیانونه هم ورته واړول. تفصیل په دې راپور کې ګورو او اورو.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې خځې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، خو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په کابل کې خځو یو کمپاین پیل کړی چې پکې د دغو متاثرینو لپاره نغدي پیسې او نور مرستندوی توکي راغونډوي. د مرستو کمپاین کوونکی وای د هرات ولایت اوسیدونکي په دې ورستیو کې دوه لویو زلزلو ډیر ترته ودیدي.
موږ دا کمپاین په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره پیل کړی چې د هرات په زلزله کې ژوندۍ پاتې شوې دي. دغه متاثرین د بدني او ذهني مشکلاتو سره مخ دي. موږ چې کومې مرستې راټولو دا دومره ډیر نه دي، خو بیا هم موږ غواړو چې د زلزله ځپلو تکلیفونه لږ څه کم شي.
په هرات ولایت کې اوله لوی زلزلہ د اکتوبر په 1 او 2 په 11 نیټه راغله چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لک تر لګا 2500 کسان وجل شوی، زرګونه جوړبل شوی او لږونه زره به کور شوی دي. د زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو د حکومت ترڅنګ یو شمیر افغانانو په انفرادي کچا او همداراز کورنۍ او نړیوالو مرستندوی ادارو حالې ځلې پیل کړې دي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمیر خزو هرات کې زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړې دي او دوی لا هم لګیا دي چې دا مرستې راټولې کړي. اوس هم یو جالب مطلب راخلو. د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو 34 کلنې خزې لالوته کې څنګه د پراشوت په وسیله ټوپ وهلای دی. دا چې دغه مېرمنې په دې دومره ډیر عمر کې څنګه دا کار ترسره کړی دی په دې راپور کې اورو او ګورو.
د امریکا شیکاګو خارو یو 34 کلنې مېرمن ډورتی هافنر لازمه کې د 10,000 فوټا پورته الوتکې څخه د یو بل تن په مرسته په پیراشوټ کې ټوپ وهلې.
دا واقعي ډېر خوندور احساس وی چې تزمکه د ځان لاندې محسوس کړې. اتوار ورځ ډېره ښکلې وه او لاندې هغه ټولې شنې ګیاګانې ډېر خوندي وکړو.
ډورتی هافنر چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي سکای ډایور جوړه شوې، کېدای شي ډېر زر خپل نوم په نړیوال لیکاډونو کتاب یا ګینیس بک کې وویني. دوموړی وای چې لټو په هني یې ډېره مزه واخیسته او د دې په خبره چې کوم کار ته تخخکاری باید وې کړی.
کله چې ته احساسوي نو دا شیان کولی شي. ځینې وخت تا سره یې روي یا لدې کولو یریږي، خو که ته احساسې وې کړه.
البته ډورتی هافنر وای چې سکای ډایوینګ څه نوې خبره نه ده، نو ولی بیا دومره خلک د دې لیدو ته راټول شوي وو.
ډورتی، اوسم جاب، دا واز امیزینګ،
اټ واز وندرفل، آی انجویډ اټ.
دا ډیر خوندور و، ما ترې ډیره مزه واخسته، خو زه پوه نه شوم چې دا خلک ولې راټول شوي. خو چې څنګه ما وویل، ما چې څه هم وکړل دا زاړه شوي، زیات وخت یې شوي. زه هم زاړه نه یم، یوازې عمر مې ډیر دی.
ډورتی هافنر چې پر روان دسمبر میاشت کې بعد یو 15 کالو شي، وای غواړي چې راتلونکي وړي کې د ګرمې هوایي غبارې سفر هم وکړي.
و موریدل چې د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو سلو څلور کلنې ښځې له تیارې د پراشوت په مرسته ټوپ وهلی و. اوس هم ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. د سپورت په ډګر کې نن د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا په سیالیو کې خپله څلورمه سیالي له کوربا سریلانکا سره ترسره کړه. په یادو سیالیو کې که څه هم افغانستان 3-1 په مقابل کې ماتې وخوړه، خو تر دې وړاندې په دوو نورو سیالیو کې د بنګلادیش او ازبکستان پر وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. دغه راز خپله درېیمه سیالي نیپال ته بایللې وه. وبلیدل شي چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په دې سیالیو کې څومره چانس لري چې پرمختګ وکړي. بل لور ته نن د کرکټ په نړۍ کې چې کوم بل ستر اقدام اخیستل شوی، هغه دا ده چې د کرکټ لوبه تر 128 کلونو وروسته یو وار بیا په اولمپیکي سیالیو کې شامله شوې ده. د اولمپیک کمیټې مشر نن په هند کې پریکړه وکړه چې د کرکټ لوبه به په اولمپیک کې شاملېږي، او دا به د امریکا په لاس انجلس ښار کې په 2023 زیږدیز کال کې دا لوبه کیږي. په د کرکټ ترڅنګ 15 نورې لوبې هم په اولمپیک کې شاملې شوې دي چې تر ټولو مشهوره سیالي د امریکا د بیس بال لوبه ده. د دې سیالیو هدف شاملولو هدف دا ښودل شوی چې اولمپیکي سیالیو ته د خلکو پاملرنه لا نوره زیاته شي. ویل کېږي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ شلوریزه بڼه ترسره کیږي. او د کرکټ په 500 نړیوال جام کې نن د نیوزیلند او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ سیالي جریان لري. بنگلاديشي لوبډلې خپل د توپ وهنې پاړې بشپړ کړې ده. دوی د 246 منډو هدف ټاکلی، او د نیوزیلند لوبډلې د یوې وکټې په سوځېدو سره تر 500 پورې منډې کړې دي. او د ویلو ده چې د 500 نړیوال جام د لیگ پړاو تر ټولو د ډیرو لیدونکو سیالي به سبا د هندستان او پاکستان ترمنځ د هند په ستر لوبغالي کې چې د نریندر مودي په نوم نومول شوی ترسره کیږي. یاد سیالیو ته لووسه نږدې 1,000 امنیتي خلک ګمارل شوي دي چې د دغه سیالۍ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. او ویل کېږي چې دا به د ورزش په نړۍ کې یو وار بیا ریکارډ ډیرو لیدونکو ریکارډ جوړ کړي.
ساحل صاحب، لنډ قدم راته د افغانستان بل لوبه به څه وخت وي؟
افغانستان به بل لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان چې د 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ 500 نړیوال جام اتلولي ګټلې وه، د هغوی پر وړاندې به خپله سیالي په دلی کې چې کومه سیالي د هند پر وړاندې ترسره کړې وه په هماغه لوبغالي کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ ویلي دي چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې ورته معلومه شوې ده چې د ډیلی په لوبغالي کې به څنګه لوبه کوي، او هغه ډاډ څرګند کړی چې د انګلستان پر وړاندې به یې لوبډله ډیره ښه لوبه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره، موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس پله وسوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څهشي جوړوي؟ ته زو واس دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کې. دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. سیوه ګونې په 6,000 په 10,000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل چی شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې پخوا مو تاریخ کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسي. خپلو په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستي ګډې خوري ورځې غوښې. دلته موږ په وچه نه وي ماړه. څه شي موږ ته رارسېږي؟ په درې میاشتو کې یوه ګونې وړه هغه همدې سړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته مرسته وکړي باید یو سټ سیړنې باندې اوسې چې دا مسکین دی خان دی یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي، هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.